السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو د سحرنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن یک شنبه د 1496 لمریز کال د اسد اتمه ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 10 سره سمون لري. سید قادر جلالوف د دې نیم ساعت خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې ستراتژۍ اعلان په امریکا پورې اړه لري، خو د افغان حکومت لپاره مهمه دا ده چې افغان پوځ پوره تجهیز او روزل شي. له واک نه لرې کړه شوي صدر اعظم نواز شریف په لور شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه نومول دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو ونیسي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویشل پیل کړه، او د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم نواز شریف خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه معرفي کړ. د خبرونو تفصیل. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جاني خیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیسي. د پکتیا د والي وین عبدالله حسرت ازادي راډیو ته ویل، تر 5 ورځو جګړو وروسته لا هم د دې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده.
فعلاً هم عملته هر څه روان دي، هغه سیمه چې په ډول باندې د ملکي تلفاتو نه دي کلوګيري په خاطر باندې پریښودل شوی وي، هغې د بېرته اخیستلو لپاره عملیات اوس هم دوام لري، او انشاءالله راتلونکو ورځو کې به تاسو ته یو ښه خبر ولرو چې انشاءالله دغه سیمه به بلد تر ولکې لاندې راشي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د تصفیې لپاره د پراخو عملیاتو سپارښتنه کړې ده. د دفاع وزارت چارواکي بیا وایي چې د ولسوالۍ مرکز د طالبانو په کنټرول کې دی، او وایي وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي او په لارو کې ماینونه ښخ کړي دي. دواړه لوري په دغه جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت د پروژو ملاتړ اعلان کړ. دغو مشرانو په ځانګړي ډول په فراه کې د بخش آباد بند جوړول د خلکو له اساسي اړتیاو څخه وبله، او له دولت څخه یې وغوښتل چې د اوبو بندونو په پروژو کې د غونډیو په ځانګړي ډول د ایران د لاسوهنې مخه ونیسي. د فاریا والي محمد عارف شاه جهان په همدې غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ټولو امکاناتو په کارولو سره به پر دغه بند کار کوي او جوړوي به.
تمام دنیا با مخالفت استاد چاو بند بخش آباد میکنه.
دوی کټول دنیا هم مخالفت وکړي د بخش آباد بند جوړیږي. کورنی او بهرنی خندونه به زمونږ مخته نه دریږي، حتی که حکومت فقر ته ورسیږي. د فرا یو میلیون وګړي حاضر دي، زر زر افغانۍ ورکړي او موږ به دا بند جوړو. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شنبې په سهار په شرابک ولسوالۍ کې د اوبو یو بند په چاودونکو موادو الوزولی دی. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت متشبثو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش پیل کړ. د دې وزارت په یو اعلامیه کې ویل شوي چې متشبث کوچیان کولی شي د دې یخچالونو په مرسته خپل لبنیات لکه شیدې، غوړي، مستې، کوچ، پنیر او داسې نور خوندي کړي او په صحي ډول بازارونو ته عرضه کړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان لرې کړی شوي صدر اعظم خپل کشر ورور شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولی دی، خو وایي تر هغې چې نوموړی ولسي جرګې ته معرفي کیږي، د هغه هیواد د تیلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسي به په موقت ډول د پاکستان صدر اعظم وي. نواز شریف د شنبې په ورځ مازیګر په اسلام آباد کې د خپل پاکستان مسلم لیگ نون ګوند پلویانو ته په یو تلویزیونی وینا کې دا خبره وکړه. بلخوا د حکومت عمده مخالف عمران خان چې د نواز شریف پر وړاندې د فساد شکایت درج کړی و، د صدر اعظم د ځایناستي په توګه د شهباز شریف انتخاب غندلی دی. موقت صدر اعظم به لږ تر لږه 45 ورځې په واک کې وي، تر هغو چې شهباز شریف له اوسنۍ دندې استعفا کوي او د پاکستان ان پارلمان ته انتخاباتو کې دریږي. نواز شریف د جولای په 28 د سترې محکمې تر پریکړې وروسته چې دی د فساد په تور بې واکه کړ، استعفا وکړه. د پاکستان د قانون له مخې د صدر اعظم له استعفا سره به د هغه ټوله کابینه هم بدلیږي. د استرالیا صدر اعظم ملکم ترمبول وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره د وی الوتکې د غرزولو تروریستي دسیسه شنډه کړه. هغه ویل په دې عملیاتو کې څلور کسان نیول شوي دي. ترمبول ویل زه تاسو ته ویلی شم چې تیره شپه د وی الوتکې د غرزولو د وی دسیسې د ناکامولو لپاره پراخ تروریزم ضد عملیات پیل شول. تورنبول ویل د عملیات لا هم دوام لري. د استرالیا صدر اعظم ویل په ټولو لوی ښارونو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د استرالیا د فدرالي پولیسو کمشنر انډریو کلوین ویل دا لا نه ده روښانه چې تروریستانو چیرته او کله د الوتکې د غرزولو پلان درلود. تر اوسه پورې څلور نیول شوي کسان په رسمي ډول تورن شوي نه دي او نه یې هم د هویت په اړه څه ویل شوي دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغانستان د دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکارۍ او دوام د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. په روان خبري مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې دفاع وزارت ویل په تیر شپږو میاشتو کې د افغانستان په مختلف برخو کې داعش ډله سخته ځپلې ده. د ننګرهار دینی عالمانو پر طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې جګړه پای ته ورسوي. دا عالمان وایي طالبان اوس له هغه چا مرسته غواړي چې پلارونوی د هغه پر ضد د جهاد غږ کړو.
تاسو د هغه مقابله کې مخ جهاد کو چې درود باد بلیلن کبیر خلاق جهان ساز او تبیر ته د خلاق جهان ساز پږي کې په وزیر او روسان ته د کومک در کوي.
په پاکستان کې د روانو سیاسي تحولاتو په اړه هم تازه حال درکو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه اوري.
صحیح سړی نشي کولای چې خپل ځان وچلوي. معاش کم دی، کرایه د کور زیاته ده، چوچهداري ده.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت ویل افغان امنیتي ځواکونو سره د امریکا د همکارۍ او دوام ځانګړی اهمیت لري. د امریکا مرسیال ولسمشر له افغان ولسمشر سره په یو تازه ویډیوي کانفرنس کې افغانستان ته د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. لا تر اوسه د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو نوې ستراتیژي نه ده اعلان کړې او طالبانو هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. فریبا ظاهر او په دې اړه جزئیات.
په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپلې نوې ستراتیژۍ پر بشپړېدو کار کوي، د افغانستان دفاع وزارت له افغان ځواکونو سره د امریکا متحده ایالاتو همکاري مهمې بولي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش ازادي راډیو ته وویل
استراتیژي
کې ایالات متحده امریکا اعلان کړی دی. وی هغه استراتیژي چې د امریکا متحده ایالات اعلانوي په غوي پورې اړه لري، خو هغه څه چې په دفاع وزارت پورې اړه لري دا دی چې زموږ سره مرسته کوي چې د افغان پاوز پر خپل پښو ودرېږي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر وویل چې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي.
ما کومکای خود به افغانستان ادامه میکنیم.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پانس او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې پر بیلابیلو مسایلو لکه د افغانستان څلور کلن امنیتي پلان، له تروریزم سره مبارزه او د سیمې پر امنیت خبرې وکړې. د جمهور ریاست لخوا په اعلامیه کې بیا په دې اړه څه نه دي ویل سوي چې آیا دغو دوو مشرانو د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ او د هغې د اعلان د نیټې په اړه خبرې کړي دي که څنګه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جون په میاشت کې د خپلې ادارې دفاع وزیر جیم ماتیس ته صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمیر وټاکي. ماتیس هم ویلي وو چې د جولای میاشتې تر نیمایي پورې به په دې اړه خپل وړاندیزونه ولسمشر ټرمپ ته وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان چې د راپورونو له مخې افغانستان ته د شاوخوا 4000 اضافي امریکایي سرتېرو لیږل هم پکې شامل دي، ولې دومره ځنډنی سوه؟ په واشنگټن کې د سیاسي چارو کارپو عمر سمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ده په باور څو مورد دي چې د واشنگټن پر دې پریکړه یې اغیز کړی دی.
یکی مصروفیت رجال امریکایی در
دوی یو خوب لوړه سطح کې په ځنګړي ډول په سپینه مړی کې په څو نورو موضوعاتو د چارواکو بوختیا ده چې د افغانستان له موضوع سره ارتباط نه لري، بل د امریکا په تصمیم نیون کې دستګاه کې د نن ځینې کړکې چونسته فکری تصادونه ډیرې د مرستو پر څرنګوالي دي. شغل سمات زیاته کړی چې ښه خبر دا ده چې د افغانستان لپاره د مرستې د بندولو هیڅ خبر نه دی اوریدل سوی. د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان د مخه د افغانستان بیلابیل سیمې لکه پکتیا، فاریاب، کندوز او غور په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو شاهدي دي. د جولای په لومړۍ اونۍ کې د امریکایي سناتورانو پلاوی چې د سنا مجلس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین مشري کوله کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي و چې د امریکا دغه نوې ستراتیژي باید د طالبانو په وړاندې د جګړې لاره بدله کړي او د امریکا متحده ایالاتو تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي.
و امریدل چې د افغانستان دفاع وزارت ویل امنیتی ځواکونو سره د امریکا د متحده ایالاتو د همکاري او دوام د افغانستان لپاره مهم دی. بلخو د دفاع وزارت وی په تیر شپږ میاشتو کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې داعش ډلې ته سخت گزارونه ورکړې دي. د دې وزارت وین دولت وزیری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په یاد موده کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوختي، خو دا ډله لا هم په بشپړ ډول په افغانستان کې لمنځه نه تللې. په دې اړه د واصل وسال رپورت اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وی په تیرو شپږو میاشتو کې د داعش ډلې په وړاندې قوي عملیاتونه کړي چې په نتیجه کې د یادې ډلې د 500 قومندانانو په ګډون 1,300 جنګیالي هم وژل شوي دي. د دې وزارت ویان دولت وزیری د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د داعش ډلې قوي حضور په افغانستان کې لمنځه تللی او فعالیتونه ډېر محدود شوي دي.
دوی غوښته چې مرکزونه جوړ کړي او یا افغانستان څخه نورې سیمې نارم کړي. هغه حضور اوس افغانستان کې نه لري، مګر تحرکات لري. موږ یې مطلق نه ردوو چې داعش په افغانستان کې نشته، مګر په هغه زور باندې چې دوی راغلي و 3,000 نفر او غوښته چې مرکزونه جوړ کړي او ډېرې سیمې ونیسي او د دې نه بیا نورې سیمو ته خطر پیښه او ساغه زور نه لري. مات شوی دی او ډیر کسان لمنځه
لاړ. د ښاغلي وزیر د معلوماتو لمخې په تیر شپږ میاشتو کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په بیلابیلو ګډو عملیاتونو کې داعش ډله په ننګرهار، کونړ او د هیواد په یو شمېر شمالي ولایتونو کې سخت ځپل شوی او په یاد موده کې د دې ډلې 1,300 تنه جنګیالي وژل شوي، 400 تنه ټپیان شوي او 12 تنه قومندانان اسیر شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې داعش ډلې د لومړي ځل لپاره د ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. شاوخوا 4 میاشتې مخکې د امریکا پوځ د بمونو د مور په نامه یو ستر غیر هستوي بم د داعش ډلې د ځپلو په هدف د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د دغې ډلې په مرکزونو وغورځوه چې ګڼ غبرګونونه یې هم له ځانه سره لرل. دغه شان په دې وروستیو کې یادې ډلې د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د لنډ وخت لپاره توره بوره هم ونیوله چې افغان ځواکونو بیا ترې بیرته خپله کړه. د افغانستان دفاع وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د داعش ډلې د جنګیالیو شمېر له زرګونو څخه سلګونو ته رسېدلی او دغه ډله ورځ تر بلې د کمزوري کېدو په حال کې ده. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې مهم قمندانان حافظ سعید، عبدالحسیب، شاهد الله شاهد، ګلزمان او عبدالرؤف خادم یو په بل پسې ووژل شول. په ورته وخت کې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ یو شمېر غړي وایي داعش ډله لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی او په وړاندې مبارزه باید په جدي ډول پر مخ یوړل شي. لا دې ډلې حکمت الله اعظمي وایي داعش ډلې اوس مهال یو ائتلاف جوړ کړی چې که یې مخه ونه نیول شي په راتلونکي کې ډېر خطرناک ثابتېدای شي.
نو د داعش حضور په څو لحاظه باندې افغانستان او دې سیمې ته ډېر غټ خطر دی او دا د بدبختی خبره ده چې داعش اوس په داسې یو ډله باندې بدل شوی دی چې د مختلفو ګروپونو یو اتحاد او یو ائتلاف جوړ کړی دی. دا یو ائتلاف جوړونکی ګروپ جوړ شوی دی.
ښاغلی اعظمي وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د پوځي عملیاتونو تر څنګ د داعش ډلې د مالي سرچینو د وچولو او د دې ډلې د جلب و جذب د مخنیوي برخې ته هم جدي پام واړوي. نوموړی وایي دا به ډېره ګرانه وي چې داعش ډلې دې په دومره اسانۍ په مکمل ډول په افغانستان کې لمنځه لاړه شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا واصل وصال پر راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي که څه هم داعش په زیاتو سیمو کې په افغانستان کې ځپل شوی، خو دا ډله لا هم په بشپړ ډول په افغانستان کې لمنځه نه ده تللې. ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري اجمل اند نړۍ مطبوعات لوستې دي او د مهمو مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
سٹارز اینڈ سٹریپس خپرونې په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودیت په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی امریکا په افغانستان کې خپل خپلتیا په بشپړ توګه پای ته ورسوي څه به پیښ شي. د لیکنې لیکوال وایي په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه داسې نه ښکاري چې په نشتی راتلونکي کې دی پای ته ورسیږي. خپرونه زیاتوي شپاړس کلونه تیر شول په افغانستان کې تقریبا 2400 امریکایي سرتیری وژل شول، 200 میلیارد ډالر ولګیدل، خو په دې جګړه کې بریا لا هم نه ښکاري. د لیکوال په وینا وستر ډیر هدف دا دی چې باید جګړه و هم نه بایلل شي. خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي بحث ته په اشاره وی. په دې بحث کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل سلاکارانو د هغه پلان په اړه شک او تردید لري چې غواړي په یو مناسب شمیر اضافي امریکایي سرتیری افغانستان ته واستوي او په دې هیواد کې د جګړې د بریالیتوب لپاره د څو نورو کلونو تعهد وکړي. سٹارز اینڈ سٹرپس خپرونی په دې لیکنه کې په افغانستان کې د بیلابیلو لورو پوښتلې چې امریکا په افغانستان کې خپل خپلتیا په بشپړ توګه پای ته ورسوي څه به پیښ شي. په لیکنه کې دې پوښتنې ته د نورو ځوابونو سربیره د امریکایي ځواکونو د ویان ویلیام سالوین ځواب هم راغلی. نوموړی وایي که چیرې امریکا او ناټو افغانستان پرېږدي نو یوه داسې تشه به رامنځته شي چې د هغه شلو تروریستي او سختدریزو وسلوالو ډلو لخوا به ډکه شي چې همدا اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمه کې فعال دي. دا سالوین په وینا دا ترهګری ډلې به نه یوازې دا چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب شي، بلکې پر امریکا او لویدیځ به د بریدونو هڅه وکړي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم پر همدې موضوع خپل سرمقاله لیکلې. په سرمقاله کې د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د افغانستان پر ستراتیژۍ بحثونو ته اشاره شوې او په ځانګړې توګه د ټرمپ د ځینو سلاکارانو هغه وړاندیز یاد شوی چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر ځای د خصوصي امنیتي قراردادیانو د ګمارنې په اړه دی. ورځپاڼه د نیویارک ټایمز د یوې لیکنې په حواله وایي د سپینې ماڼۍ سلاکار سټیفن بونون او د ولسمشر ټرمپ زوم جارید کوشنر له دوو هغه سوداګرو سره چې د پوځي قراردادونو څخه ګټه ترلاسه کوي خبرې کړې او له هغوی غوښتي چې افغانستان ته د اضافي امریکایي ځواکونو د استولو پر بدیل خبر وکړي. لاس انجلس ټایمز وایي دا یو ډیر بد وړاندیز دی او زیاتوي د ولسمشر ټرمپ سلاکاران باید د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ تاریخ وګوري چې کارکوونکي په عراق کې په 2001 میلادي کال کې د څوارلس عراقي ملکیانو په وژنه محکوم او دا خصوصي امنیتي کمپنۍ بدنامه شوه. مقاله وایي په افغانستان کې جګړه د تکتیکونو بدلون ته اړتیا لري او دغلته د پوځ خصوصي کول د ستونزې حل نه دی. د لاس انجلس ټایمز سرمقاله زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د اداري بیا کتنه باید د پوځي ستراتیژۍ ورقه هم پراخه شي. ډیپلوماسي هم باید یوه برخه ووسي چې پکې پر پاکستان د فشار د زیاتولو هڅې هم باید شامل وي، څو پاکستان په خپل خبره هغه ترهګري او سختدریزي ډلې وځپي چې په افغانستان کې پر امریکایي ائتلافي او افغان ځواکونو بریدونه کوي.
تاسو د ازادي راډیو سهرنۍ خبری مجله اورئ. د ننګرهار دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې په ټغر سره راټول شي او یووالی وکړي. دوی ټینګار وکړ چې دواړه غاړې دې د یو او بل سالمو پیشنهادونو ته درناوی وکړي خو هیواد دې د اوسني بحران څخه بهر کړي. په دې اړه له جلال آباد زموږ همکار شاه محمود شینواره رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې په لسګونو دیني علماو د یوې پراخې غونډې له لارې د دولت پر وسلوال مخالفینو غږ وکړ چې د هیواد د ګټو په خاطر دې د سولې پروسې سره یوځای شي. په دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقافو رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روانه جګړه د نورو ملکونو د ګټو لپاره ده او په دې جګړه کې یوازې افغان ولس او دا خاوره قرباني کیږي. نوموړي وویل هر هغه څوک چې د جهاد په نوم له روسانو مرسته اخلي هغوی د خپل مجاهد ولس د وینو سره خیانت کوي.
پلارانی وجنی د خور لانی کړی دي یاندی ښه کړی دي هغه خلک چې هغوی به ویلې او چغې والی او ستا پلار د هغې مقابله کې جهاد کې قربانی کوله چې درود باد بلیلنې کبیرې خلاق جهان ساز اوس ته بیرته دغه خلاق جهان ساز په هغې کې ورپرېوځي او د روسانو تا ته کومک درکوي روسانو ته کومک غواړي او خپل وطن پرې خرابوي.
خغلی حقانی وویل د هیواد اوسنی وضعیت سولې ته اړتیا لري او په خبرې ټول دینی علما پر دولت او د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د سولې لارې غوره کړي.
موږ هیڅ اختلافات نه غواړو، د ملک نه غواړو، د وطن نه غواړو، مشران نه غواړو، مذاکرات غواړو،
طالبان نه علما او نه ټول نه غواړو چې عمل باندې رحم وکړي او وحدت یوال لپاره مونږ به کار کوو انشاءالله. مونږ متحد یو، علما متحد یو او د حکومت نه هم وحدت غواړو.
په دې غونډه کې یو شمېر نورو دینی علما وویل دواړه غاړې دي د یو بل سالمې غوښتنې ومني او د یووالي په ټغر سره راټول شي. دوی وایي که هره غاړه د سولې خبرو سره مخالفت کوي نو هغوی به ولسی ملاتړ له لاسه ورکړي.
که د حکومت دې مونږ خبره نه مني، مونږ د خپل بچی ترې نه کینو، ولې به د خپل مونږ بچی بېځای مړ شي؟ دا پولیس ملي پولیس او دا کوم چې دوی سره د مونږ بچیان کار کوي دا ته نه کینو. که چېرې د طالبانو کې د مونږ خبره نه مني، صلح نه مني او دې ته رجوع نه کوي، نو په کار دا ده چې بیا مونږ دا غږ ټول علما اوچت کړو چې دا جنگ دی، دا جهاد نه دی. د مونږ مالونه چور شو دي اوشر په نامه باندې، زمونږ دکان ته دکانی نه پاتې کیږي د دې په نامه باندې چې مونږ جهاد کوو.
کله چې یوالی په دې ملک کې راغی، شاید د دغو ناخوال نه مونږ خلاص شو. من علماء پټول قوم پټول ملت باندې پټول افغانانو باندې غکو چې یو تن او یو وجود سي.
لودي وړاندې هم د نیو علماء په وار وردی ته ورته غونډه جوړی کړی وی او د دولت پر وسلواله مخالفینو غک کړی چې د سولې پروسیسر یو ځای شي. د خبرو شو ریپورتونو لمخې کته هم افغان حکومت څو ځلې د وسلواله طالبانو سره په قطر کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي، خو تر اوسه دې خبرو غوسه پیل نه دروخانه شوی.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنۍ چارو وزارت د دریو معینانو د فساد د دوسیو لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي. بل لور ته د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد د لوی دوسیو په څېړلو کې د خلکو د غوښتنو سره سم عمل نه دی کړی. د دې موضوع جزئیات د حدیث پردیس په رپورټ کې ورو.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کورنۍ چارو وزارت د دریو معینانو د دوسیو د څېړلو چارې روانې دي او لومړی پړاوی بشپړ شوی دی. د دغه ادارې ویان جمشید رسولي که څه هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې ډیر ژر به عدلي او قضایي مرکز د یادو دوسیو چارې بشپړې کړي.
دی
وایي د دې قضیې په اړه ګمارل شوي پلاوي څه موده وړاندې له لومړنیو څېړنو سره یو ځای دوسیه د لوی څارنوالۍ د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ ته وسپارله او دا مهال د یادې قضیې په اړه د یادې ادارې له لوري څېړنې روانې دي. له ښاغلي رسولي مو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوسیې په اړه هم وپوښتل، خو په دې اړه یې معلومات ورنه کړل. شاوخوا ته میاشتې وړاندې ارک ماڼۍ د یو فرمان په ورکولو سره د کورنیو چارو وزارت درې پخواني معینان مشتبه پتنګ، جمیل جنبوش او جمال ناصر صدیقي په فساد کې د ښکېلتیا په تور ممنوع الخروج اعلان کړل او لوی څارنوالۍ ته یې معرفي کړل. ارک ماڼۍ دغه شان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی هم په همدې تور لوی څارنوالۍ ولې تمریفي کړای دی. که څه هم د قانون لمخې په یو سلو شلو ورځو کې باید لوی څارنوالۍ د تورونو موینانو او وزیر د څېړنو لړۍ بشپړه کړې وای، خو د میاشتو په تیریدو لا هم دوی د څېړنو د دوام خبره کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د تورون شو موینانو نظر هم واخلو، خو د دوو نورو هغو سره په اړیکه بریالي نه شو او مشتبه پتنګ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره سره د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره بیا وایي چې عدلي او قضایي مرکز تر دې دمه د فساد لوی دوسیو په څېړلو کې د خلکو له غوښتنو سره سم عمل نه دی کړی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سیمې په حالاتو کې د پاکستان د سیاسي تحولاتو رپورټ راغلو. د پاکستان لری کړه شوی صدر اعظم نواز شریف پرون د مسلم لیگ نون واکمن ګوند د مشرانو غونډې ته ویلې چې د غواړي د دوو کشرور چې دا مهال د پنجاب وزیر اعلی د شهباز شریف د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه معرفي کړي. په دې اړه له پیښور زموږ همکار رپورټ لري.
د پاکستان لری کړای شوی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د شنبه په مازدیګر خپل ګوند ته په یو ټلویزیوني وینا کې وویل، زه تر ما وروسته د شهباز شریف ملاتړ کوم، خو هغه په انتخاباتو کې د سیالۍ لپاره وخت ته اړتیا لري، نو ځکه د اوس لپاره شاهد خاقان عباسی کاندیدوم. شاهد خاقان عباسی د مسلم لیگ نون ډلې یو مهم غړی او له راولپنډۍ څخه د قومي اسمبلۍ غړی دی. شهباز شریف د پاکستان د لری کړای شوی صدر اعظم نواز شریف کشر ورور دی او له 2008 کال راهیسې د پنجاب ایالت د وزیر اعلی په توګه دنده پر مخ وړي. موقت صدر اعظم به د لږ تر لږه 15 ورځو لپاره واکمن وي، تر څو چې شهباز شریف د پنجاب د وزیر اعلی په توګه له خپلې دندې استعفا ورکوي او بیا به په انتخاباتو کې ګډون کوي. د پاکستان له قوانینو سره سم د صدر اعظم تر استعفا وروسته به د هغه کابینه هم له سره جوړیږي. د پاکستان ستر محکمې د جولای پر 28 نیټه د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د اداري فساد په تور بې واکه کړ، خو شریف په فساد کې شکلتیا ردوي. د دې ترڅنګ محکمې د پاکستان د احتساب قومي ادارې ته امر وکړ چې په شپږو اونیو کې د صدر اعظم او د هغه د کورنیو د غړو پر ضد مقدمه درج کړي. نواز شریف د محکمې تر پریکړې وروسته خپل استعفا اعلان کړه. له 1948 کال راهیسې چې پاکستان له برېټانیا څخه خپلواکي واخیستله، په دغه هیواد کې هیڅ صدر اعظم د خپل واکمنۍ 15 کلنه دوره نه ده بشپړه کړې. د 28 کلن نواز شریف د صدر اعظم یو بل 13 دوره په 1999 کال کې د یوې پوځي کودتا په پایله کې لنډه شوه.
اوس هم پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پکتیا چارواکي ډاډ ورکوي چې د دې ولایت د جانخیل ولسوالۍ به ډېر ژر په بشپړ ډول له طالبانو ونیول شي. په فراه ولایت کې سلګونو قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو په لومړي ځل د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې د اوبو بندونو په برخه کې د دولت پر پروژو ملاتړ وکړ او د دې بندونو د مخنیوي په برخه کې د ایران د مداخلو او هڅو غندنه وکړه. د کلیو پراختیا وزارت متشبسو کوچیانو ته د لمریزو یخچالونو ویش اپیل کړ. د پاکستان لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف پل کشر او شهباز شریف د خپل ځایناستي په توګه نومولای دی. د استرالیا صدر اعظم وایي پولیسو په سیدنی ښار کې پر یو کور په چاپی وهلو سره د یوې الوتکې د غورځولو تروریستي دسیسه شنډه کړه او سپینې ماڼۍ پریکړه کړې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روسیې د نویو بندیزونو مصوبه لاسلیک کړي.
د ژوند رنگونه
نظام جان دی وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ.
اکتاس رتوې چې په ژوند کې تر ټولو سخته ته چی شي دی؟
ژوند سره سره غم په دې خاطر باندې دی چې صحیح سره نشي کولای چې خپل ځان وچلی وي. ماش کم دی، کرایه د کور زیاته ده، چې چداري ده، نه دا ټول مشکل دی ژوند دی.
تاسو په کور کې څو تنه یې؟
مو په کور کې زه څلور تنه یم. زه شپږ نیم زره روپۍ ماش اخلم، درې زره روپۍ کرایه د کور ورکوم. هغه ماته څه پاتې کې زه کولای شم چې په باندې خپله گزاره وکړم.
اولادونه دی غټ دی که وړ دی؟
اولادونه یو غټ دی، یو کنکای دی. هغه چې دی هغه هم تر اوسه په مکتب کې دی.
بیا د خرڅ مصرف څه رقم برابرې؟
دلته هم کار کوم، بیرون دین مازدیګر نه چې وزم، هم د خلکو باغونی کوم، د خلکو کورو ته ورځم، پهغو کې کار کوم. مقصد داسې کوم چې هغه خپل سر نوک ژوند برابرولی شم.
داسې سوي دي چې کوم وخت پیسې ونه ګټې، په کور کې یم، ډوډۍ غواړي، نور ضرور شیان غواړي، او تاسو سره هېڅ روپۍ نه وي؟
ډېر زیات وخت داسې شوي دي چې د ما سره پیسې نه وي.
میرمن دې څه کار کوي؟
میرمن مې په کور کې ناسته ده، کار نه لري.
درس نه دی ویلی؟
نه، درس نه دی ویلی.
څومره وخت وکړي میرمنې درس ویلی وای؟ اوس تاسو سره یو ځای کار کوي؟
واضح خبره ده چې کار کول خو ښه و، دواړه به سمه خواستر و، د کور یوه گزاره به جوړوله.
ځینې نارینه میرمن نه پرېږدي چې کار وکړي. تا په نظر دې خو دا کار څنګه ده؟
خو درسته نه ده. هر سړی خپله خور مور لري، هر سړی خپل وجدان لري، هر سړی خپل غیرت لري. نو که کار ته ولاړه شي هم پروا نه لري، کار وکړو د وطن دپاره، د خلکو دپاره، د ټول آبادي.
څه هیله لري؟ څه رقم یو ژوند باید ولري؟
زه باید داسې ژوند ولرم، شخصي کور باید ولرم، قرضدار نه وم، پریشان نه وم، اولادونه مې تحصیل وکړو، ښه زندگی ولري، ښه آرام او آسوده اوسي.
همدا رقم یو ژوند درته غواړم.
تشکر، مهربانه، خوشحاله اوسم.
اوس هم د پکتیا د جانی خیلو ولسوالۍ کې د امنۍ او روان وضعیت په اړه د دې ولسوالۍ د یو شمېر اورېدونکو نظرونه اورو.
ستاسو له پیغامونو نه
نظام منګل هم د جانی خیلو یو تن اوسېدونکی. حالات خدا سې دي چې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. یو کلینیک د خلک بېشي زیاتې روغتیایي ستونزې لري، مثلا صحیح ولادي ستونزې دي، نور لارې تړل شوي دي، خلک ډېر په تکلیف دي. هغه ته یو وړکی کارګوټی دی، د کانونه دي، هغه هم تړل شوي دي. یعنې خلک دې ته لاسرسی نه لري چې هلته لاړ شي، سودا راوړي او څه وخوري وچکي. دلته په جنگ کې دوه خلک، دواړه خلک پاتې دي. څوک چې د کور نه او د باندې تللي دي، مثلا نور شرناو ته تللي دي، بلې خوا تللي دي، هغه خپل ولسوالۍ خپل کورونو ته نشي تللی، او د کورونو خلک هلته نشي تللی. دلته جنگ روان دی او مارې په ټپه ولاړ دی، روغتیایي کلینیکونه بند دي، حتی د کانونه بند دي. یعنې بېخي خلک په بد حال دي او هېڅ چیز ته لاسرسی نه لري.
دا پکتیا د جانی خیل ولسوالی د وضعیت پړه مو د دې ولسوالی د اوسیدونکو نظرونه واوریدل. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل لوی خارنو کې د سهار لونه د ماخام تر وبچو پورې په صفا ډول اوریدلای شي. جاوید نیمی په سټوډیو کې ده او د